مازیګر څلور بجې سوی د ازادي رادیو دوستانو ستړي مسې پروګرام ته په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده. نن د سرطان اوله د 1390 هجری مریض کال او د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې تاسو ته خبري مطالب لرو، رپورټونه او خبرونه په پیل کې فریبا ظاهر ته ورزو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچ کې، تیره شپه په کندهار ولایت کې د یو سړک جوړونې شرکت 13 انجینران او د دې شرکت شل تنه ساتونکو د وسلوالو لخوا تښتول شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ژر تر ژره معرفي کړي. او ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش 14 مشکوک کسان یې په پلازمینه انقره کې نیولې دي. د خبرونو تفصیل، تیر شپه په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت 13 انجینران او د دې شرکت شل تنه ساتونکو د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی. د کندهار د والی وین داود احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دې شرکت ساتونکو له مقاومت پرته وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی دی.
تیر شپه د شپې په یوه نیمه بجه د کندهار د سپین بولدک نه تر شورابکه د جوړیدونکو سړک په شرکت باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې، چې دغه شرکت امنیتي مسؤلین به له کومه مقاومت ورته تسلیم شوي دي. البته شلتنه امنیتي مسؤلین او ډیر لستنه تخنیکی کارکونکي له ځان سره بيولې دي.
د شغلی احمدی په خبره امنیتي ځواکونو په دې برخه کې اقدام کړی چې د وسلوالو په متقابل ډزو کې څلور تنه سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا راپورونه وایي د چتیر شپه د بادغیس په اب کمری ولسوالۍ کې د ولسی پاتون اولس تنه سرتیري د طالبانو په یو برید کې وژل شول. د بادغیس د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د شغلی بیگ په وینا پولیسو د ولسی پاتون له سرتیرو د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی چې د موټر سایکلونو په وسیله د پولیسو مرستې ته روان وو په لاره کې د طالبانو له کمین سره مخ شول چې اولس تنه یې وژل. وسلوالو طالبانو د دې وژنو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. پر افغان سرتیرو د بریدونه داسې مهال کېږي چې افغان حکومت په اختر کې اعلان کړی اوربند څور زینور هم غزولی، خو وسلوالو طالبانو د اختر له درې ورځنی اوربند وروسته خپل بریدونه له سره پیل کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې دغه کمیسیون د دارالانشا مشر ژر تر ژره معرفي کړي. دغه پوست له شاوخوا یو کال راهیسي سرپرست اداره کوي. د انتخاباتو د کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کمیسیون د دارالانشا د مشر په معرفي کولو کې ځنډ د دې سبب شوی چې د انتخاباتو د بهیر چاري په ځنډ پر مخ ولاړې سي.
نبود دی یو قوی مدیر په منهج د رئیس دارالانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسیون مخکې وړي او محرک دی اصلي د اجرایوي کارو دی. نبود هلته یو نقیصه ده، کمبود احساسیږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د دارالانشا د مشرۍ لپاره د 13 نوماندانو لیست ولسمشر ته لیږلی څو له هغو څخه یو دغه پوست ته انتخاب کړي. سمجه خلاص ده راډیو اوري. ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش 14 مشکوک کسان په پلازمینه انقره کې نیولې دي. چارواکي وایي دغو کسانو د جون پر 24مه په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي بریدونو پلان درلود. راپورونه وایي ټول دغه 14 مشکوک کسان بهرني وګړي دي چې پولیسو نن سهار د یو لړ پلان سوي عملیاتو په ترڅ کې ونیول. تر اوسه د دغو کسانو د پلان سوي بریدونو جزئیات نه دي خبره شوی، خو پولیس وایي د دوی په عملیاتو کې ناڅرګند مواد ترلاسه شوی دی. ترکیه په 2015 او 2018 کلونو کې د یو لړ خونړیو تروریستي بریدونو شاهد و چې ترکی چارواکو یې پړه پر اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشو واچوله. د اوکراین حکومت نور دیرش روسی قانوني کمپنۍ او 14 افراد په خپل هغه تور لیست کې شامل کړل چې د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ په نتیجه کې د اوکراین لخوا بندي زور باندې لګیدلی وو. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا نن د دغو کسانو لیست خپور کړ چې له مخې یې اوس ټول ټال 1,095 انفرادي کسان او 1,080 قانوني کمپنۍ په دې تور لیست کې شامل دي. په دې لیست کې د نویو شامل شویو په لړ کې د روسیې سیاسي ګوندونه او نورې ادارې هم شته چې په کریمیا کې د روسیې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې شکیلې وې. له 2014 کال راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې د حکومت او بیلتون پالو ترمنځ جګړه پیل شوې، تر 3,300 ډېر کسان هلته وژل شوي دي. هنګری، پولند، سلواکیا او چک جمهوریت د څلورو هیوادونو هغه ډله ده چې ویلي دي د دیونی په پای کې به د کډوالو په اړه د اروپایي هیوادونو غونډه کې ګډون ونه کړي. د څلورو هیوادونو د کډوالو د منلو په برخه کې د لویدیځې اروپا د هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني له غوښتنې سره مخالفت کړی دی. د لویدیځې اروپا هیوادونو او په خاصه توګه جرمني د اروپایي ټولنې له ټولو غړو هیوادونو غوښتي دي چې د 2015 میلادي کال راهیسې اروپا ته ورغلي کډوال دي په خپلو کې وویشي او خپله برخه کډوال دي ومني. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اروپایي ټولنې د مشرانو له غونډې څخه مخکې چې د جون په 28 او 29 نیټه جوړیږي، د جون په 24 په بروکسل کې د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هم درې لوبې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت په 4:30 بجو برازیل د کاستاریکا په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. په 9:30 بجو نایجیریا د ایسلند په وړاندې او د شپې په 10:30 بجو سربیا او سویس خپلو کې لوبې کوي. د خبرونو پای
دا ازادي راډیو د 4 بجې او 15 دقیقې دی. اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د امریکا په ابتکار د داسې یوې مرکچي ډلې جوړېدل چې په افغانستان کې سولې ته کار وکړي ښه خبره ده. په دې اړه نور جزئیات په خبرونه کې په یو ځانګړي رپورټ کې اوري. په افغانستان کې د داعش پر ضد عملیات روان دي او و به اوري چې د ننګرهار په هسکمینه ولسوالۍ کې په عملیاتو کې د داعش 168 تنه وسلوال وژل شوي دي. د دغو عملیاتو جزئیات زموږ په خبرونه کې اوري. په خوست کې به د شاعرانو او لیکوالانو د ستونزو څخه خبر سي او و به اوري چې دوی څه فکر کوي چې د افغانستان حکومت څومره په خوست کې د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو د فرهنګي هڅو ملاتړ کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې د ترکیه پر انتخاباتو رپورت لرو. و به اوري چې د ترکیه په روانو انتخاباتو کې د اپوزیسیون ډلې څه اندېښنې لري او په یو بل رپورت کې به واوري چې ولې پاکستاني طالبانو نوی مشر نه دی ټاکلی. په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لري، خو کدا اوس کوم نظر لري نو تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پر تاسو اتل شمیره باندې مشت پیغام راوستو او د پیغام موضوع به مداوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره تاسو په نظر حکومت څه اولویتونه باید په پام کې ونیسي. نو کبه دیار نظر لري د افغان بیسیم پر تاسو اتل شمیره باندې راوستو. د افغانستان د انتخاباتو د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د امریکا په ابتکار د داسې مرکچي ډلې جوړېدل چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي د دوی په نظر ښه خبره ده او هرکلی کوي. په روسي کې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د هڅو او د کارونو مسؤلي وویل چې داسې یو کاري ډله رامنځته شوې ده چې په واشنگټن کې او په کابل کې د امریکا په سفارت کې کار کوي ترڅو په افغانستان کې د سولې لپاره زمينه مساعد شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا نظر مو پر دې مسله اخیستې ده. ناجیه صابری رپورټ وړاندې کوي.
افغان حکومت او د امریکا متحده ایالات تر بل هر وخت زیات لوسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دي. د افغانستان د سولې عالی شورا ویان احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې تمه وخوده چې دا ډله به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره عملی ګامونه واخلي. دوی هم درنګه د دغه ډلې رامسته کېدو هرکلی وکړ.
له شک پرته هر هغه ګام چې موږ سولې ته ورسوي ترې هرکلی کوو. موږ په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو هم یو. د نیک مرغه د سولې لپاره نړیوال او سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده او د سولې پروسه به د افغانانو پر رهبری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سویلي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلس ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو مرکزی ټیم جوړ شوی چې په واشنگټن او کابل کې د امریکا په سفارت کې فعالیت لري. میرمن ویلس طالبانو ته هم خبرداري ورکړی چې د جګړې له لارې به بریا لینشي. که څه هم د دغه ډلې د کارونو د پایل په تړاو ډیر جزئیات نه دي خبر شوی، خو د افغانستان د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې له دغه دغه ډلې سره به په ګډه کار وکړي. دا به داسې حل کېده چې یو ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یو نامعلوم ځای کې پیلېدونکي دي. په همدې حل کې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند تر څنګ له تروریزم سره په ګډې مبارزې ټینګار کړی. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نوي پړاو ته رسېدلې. خو اوس پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ لپاره د مرکچي ټیم رامنځته کېدل به څه مرسته وکړي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان په دې اړه وویل
کومي هڅې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې په تړاو پیل کړي دي هیله مند یو چې صادقانه وي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. کومه مرکچي ډله چې امریکا جوړه کړې ده هغه مهال به نتیجه ورکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دغه هیواد اړ شي چې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي، کنه نو دا هڅې به نتیجه ورنکړي.
که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حملې بیا پیل شوي خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډېره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي. خو د ولسي جرګې غړي وایي د سولې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره د امریکا له لورې رامنځته شوې کاري ډله باید پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات کړي تر څو دغه هیواد د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي.
تاسې په رپورټ کې واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دې هرکلی کوي چې د امریکا په ابتکار یوه ډله رامنځته سوې ده چې په افغانستان په کابل او په واشنګټن کې د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. د دغې ډلې د جزئیاتو په اړه نور ډېر معلومات نه دي خپاره سوي. د دې ډلې د مسؤلیتونو په اړه هم ډېر جزئیات نشته. که غواړئ چې موږ هڅه کوو چې دغه معلومات ترلاسه کړو او که تاسو غواړئ چې ورباندې خبر سئ نو زموږ خپرونې اورئ او زموږ ویبپاڼه ګورئ. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی radio.com. اوردونکو تاسو کې د افغانستان په سولې باندې نظر لري چې د افغانستان حکومت کوم اولویتونه په پام کې ونیسي د سولې لپاره؟ نو موږ ته پر افغان بسیمه تاسو ته شمیره باندې پیغامونه راوسته او زه به اوس په خبرونه کې درته خبره کړم. وربسو د افغانستان د جنگ مسلې ته د افغانستان د امنیتي ځواکونه او امریکایي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا د داعش 3 زیات وسلوال وژل سوي دي. دغه معلومات د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبره کړې دي. جزئیات به زما همکار احمد شاه اعظمي درواوروي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ ژورنال په خپل راپور کې لیکي چې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیاتو درې اونۍ وخت ونیوي. افغان پوځ وایي چې داعش د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ خپل ځایي پلازمینه اعلان کړې وه. افغان کمانډو او د امریکا ځانګړو ځواکونو د هسکه مینې په ګروګوري دره کې د ګډو عملیات پر مهال په سلګونه داعشي وسلوال محاصره کړي ول. دا سیمه د پاکستان له پولیسو څخه یوازې 10 میله واټن لري. افغان پوځ ادعا کوي چې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې د داعش 3 زیات وسلوال ووژل، بلخوا د دوی په وینا افغان او امریکایي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ورځپاڼه د یو داسې افغان سرتیري له خولې لیکي چې په دې عملیاتو کې برخه اخیستې وه چې په هسکه مینه کې ژوند د معمول پر لور روان سوی دی او بې ځایه سوي خلک خپلو کورونو ته راستنیږي. د ناروې په مهاجرت شورا کې د بیړني غبرګون د څانګې مشره نوحا السعیدی وایي چې له دې سیمې څخه څه باندې 1500 کسان بې ځایه سوي ول او په موقتي توګه یې په نږدې ښوونځیو او خیمو کې پناه اخیستې وه. ورځپاڼه پر مخ لیکي چې ځایي چارواکو د عملیاتو بریا لمانځلې ده خو په عین حال کې اندېښمن دي چې کیدای سي له ولسوالۍ څخه د افغان او امریکایي ځواکونو له تګ وروسته وسلوال بیرته دلته راسي. یو لوړپړی ځای چارواکي رضوان الله بشرمل وایي چې دا مهال په ولسوالۍ کې 190 پولیس ځای پر ځای دي او دوی له مرکز کابل څخه غوښتنه کړې چې 300 نور پولیس ورولېږي تر څو خپلې بریاوې پر ځای وساتي.
د احمد شاه زمیر رپورټ ماروید چې د وال سټریټ ژورنال په حواله برابر کړی و. پاکستانی طالبانو د خپل مشر د ټاکلو په برخه کې څه پریکړه نه ده کړې او دا کار یې ځنډولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني طالبانو د دوو ګروپونو ترمنځ نوي مشر د ټاکلو په سر اختلافات رپورټونو پر اساس زیات شوي دي. دا چې ولې د پاکستان طالبانو تر اوسه نوی مشر نه دی ټاکلی په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ درته وړاندې کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماشام تر وو له ازادي رادیو ووري.
خو مخکې تر دې چې سیمه ایزو او نړیوالو رپورټونو ته ورسو، له خوسته یو رپورټ لرو. په خوست کې یو شمېر فرهنګیان وایي چې په هغه ولایت کې په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې د افغانستان حکومت د فرهنګي فعالیتونو ودې ته ډېر پام نه دی کړی. په ځانګړي ډول لیکوالان او شاعران او داستان لیکونکي او دغه کسان چې کره کتنې کوي، په عمومي ډول لیکوالانو ته ډېر پام نه دی کړی. او له دې امله هلته د لیکوالۍ او د لیکوالانو هڅې کمزوري سوي دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل له خوسته په دې اړه رپورټ لري.
د خوست یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په لرې پرتو سیمو کې کلتوري فعالیتونه لږ شوي او د بیرته ښه کېدو لپاره یې اساسي کار نه دی شوی. بلخوا بیا ځینې کسان په دې باور دي چې د ادبي دستورو او علمي ناستو او برنامو کیفیت او معیار کې خوالی راغلی، او تر څنګ د کتاب لیکنې په ګډون د علم، ادب او فرهنګ د اساسي برخو بډاینې ته توجه ډېره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګ د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونی بولی.
دا یو ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یو مشترک منبع نشته، او له بلې خوا مالی او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره. د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وایي چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان او ورون اندي په فرهنګي دستورو کې راټولېږي.
که څه هم خوست وړه سیمه ده، خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لری پرتو سیمو کې ځوانان راټولېږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري، مشاعرې لري، کره کتنې لري. د دې ګټه دا وي چې دوی له بل سره اول خدای چې پیژندګلو پیدا کوي، بل خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له بل سره شریکوي. نو په عموم کې دا هڅې د سیمې لپاره او په خپل د ځوانانو لپاره ګټورې.
لیکوال او د نظر خاوند زاید شانګار سره لدې چې په یو شمېر ولسوالیو کې رواني فرهنګي هڅې یادوي، خو زیاتوي چې بیا په ځینو ولسوالیو او اطرافي سیمو کې چې د فرهنګي هڅو پیل له هم او ځایونو شوی وو، اوس دا ډول دستورې کمې شوې دي.
په ولسوالیو کې هم دا فعالیتونه شته، لکه په بدو ځایو کې، په خبرایو افغانستان په تړیو کې. خو د پخوا په پرتله په ولسوالیو کې دا فعالیتونه کمرنګه شوي دي. د بېلګې په توګه مخکې د تریزیو او علیشیرو په ولسوالۍ کې د عبدالباري جهاني په نوم افغانستان د ستورو بېل ادبي ټولنه وه، محمد صدیق پسرلي په نوم ادبي ټولنه وه، اریانا ادبي ټولنه وه.
بلخوا د خوست چارواکي وایي چې د ځایي ادارې په هڅو پرله پسې پاملرنې یاد ولایت کې د ادب، فرهنګ، تعلیم او تحصیل برخې پیاوړې شوې دي. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې
په مرکز سربیره پولیس والیو کې هم دغه بهیرونه غزیدلی دي، او ان شاء الله ولایتي اداره فرهنګي برخه تجمنه ده، او فرهنګي برخه کې به پراتونکو کې مونږ د نورو فرهنګي پرمختګونو هم شاهد اوسېکو.
دی یادونه ورده په خوست کې د مهال خوښو او یا مدني ټولنې، ټولنی سازمانونه او فرهنګي بنسټونه فعالیت لري. چلهغه برخه سرګند او محسوس فعالیتونه لري. رونه اندي وړاندیز کوي کچیر د ټولنو د فعالیتونو د سرنګوالي همدارنګ د هغه د کړنو د ګټورتو او اغیزمنتوب بنسټیز ارزونه وشي، نو د هغو خلکو او ټولنو مخه به ونیول شي چې یوازې په دې نوم شخصي استفاده کوي او د فعالو بنسټونو د فعالیتونو په مخ کې خنډونه جوړ کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوردونکو اوس هم پر پاکستان یو رپورټ لرو. په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو نوی مشر نه دی ټاکل سوی، او رپورټونه وایي چې په دې مسله باندې اختلافات زیات سوی دي. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مشر، پخوانی مشر ملا فضل الله، خو وژل سوی دی، او د هغه له وژل کېدو راهیسې دا دی تر اوسه پورې پاکستاني طالبانو اعلان نه دی کړی چې نوی مشر یې څوک دی. دا چې دوی ولې نه دي توانېدلي چې تر اوسه یو بل څوک د ملا فضل الله پر ځای وټاکي، په دې اړه به د احمد تکل رپورټ واوري.
د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی د پخوانی مشر ملا فضل الله له وجل کېدو یو اونۍ وروسته په دې ډله کې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلاف را برسېره شوی دی. د پاکستانی طالبانو غړو د جرمني خبری آژانس ڈی پی ای ته ویلي دي چې دوه مهم ګروپونه چې دا ډله یې جوړه کړې ده د مقابل لوري له کاندید سره مخالفت کوي او غواړي د دوی کاندید د ډلې مشر شي. ٹی ٹی پی له تېرې یوې لسیزې راهیسې د پاکستان د حکومت پر ضد وسله واله مبارزه پیل کړې ده او د دې جګړې په ترڅ کې شاوخوا 70 پاکستانیان وژل شوي. ملا فضل الله چې په 2012 کال کې د نوبل د جایزې پر ګټونکي ملالی یوسفزی له حمله وروسته یې ډیر شهرت وګاټه. تیر اونۍ په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکو په یو حمله کې ووژل شو. د پاکستانی طالبانو یو غړی قاری نور له افغانستان څخه ڈی پی ای آژانس ته ویلي د سوات اوسیدونکی عمر رحمان سواتی نږدې و چې د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه غوره شي، خو یو ناڅاپه له دې پرېکړې سره مخالفت وشو. ویل کېږي چې د پاکستانی طالبانو یو بل مشر مفتی نور ولی مسعود هم غواړي چې د دې ډلې مشر شي. د ٹی ٹی پی یو بل غړي ڈی پی ای آژانس ته ویلي چې نور ولی مسعود د افغان طالبانو له حقاني شبکې سره نږدې اړیکې لري. دا سرچینې وایي حقاني شبکه چې په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان له پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی سره د اړیکو په لرلو تورنه ده هم د مفتی نور ولی ملاتړ کوي. د ازادۍ رادیو کارپو ابو بکر صدیق چې په سیمه کې د تروریستي ډلو تحولات له نږدې څاري وایي چې د قبایلی سیمو وسلوال د سواتی ملا فضل الله له وجل کې دوروسته غواړي چې یو ځل بیا د پاکستانی طالبانو مشري ترلاسه کړي.
چې کله د وزیرستان طالبان یا خصوصا د طالبانو په مسجدو کې مشرتابه چې وا ډیر ووژل شول نو ډیره ضعیفه شوه د برخه او مشري سوات او د جنوب خواته نور سیمې لکه باجوړ او مومند د دې مشرانو ته انتقال شو. نو اوس چې فضل الله وژل شوی دی د مسجدو برخه چې د دې ډیر پلویان د قبایلی سیمو دي خصوصا د وزیرستان او غواړي چې بیرته د مشرتابه خپل لاس ته راوړي.
ڈی پی د پاکستانی طالبانو د سرچینو په حواله زیاتوي چې د دې ډلې هغه څنګه چې په افغانستان کې ډیره ده خای یو بل کاندید وړاندې کړي څو په ٹی ٹی پی کې د احتمالي اختلاف مخه ونیسي. په پاکستانی طالبانو کې شاملو ګروپونو مخکې له دې چې ملا فضل الله مشري په غاړه واخلي په خپلو کې خونړۍ جګړې کړې دي.
د ملا فضل الله د وژل کېدو خبر تیرونی نشر سو. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان دفاع وزارت تیرونی تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله په کونړ کې د بی بلوټ الوتکې په حمله کې وژل سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس د جون په 15 نیټه پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم سره خبرې کړې دي او د ملا فضل الله د وژل کېدو لپاره د عملیاتو هرکلی کړی دی. دا چې د ملا فضل الله پر ځای به څوک وټاکل سي په دې اړه تاسې که علاقه مندي لرئ نو زموږ به پاڼه څاري موږ به پر دې هر څومره نوي معلومات چې را رسېږي در سره شریکوو. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. اوس راځوی نړیبلې نړیوالې مسلې ته. په ترکیه کې د روانې یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست او د پارلمان انتخابات دي. د اپوزیسیون ډلو او یو شمېر سیاسي ګوندونو په ترکیه کې ویلي چې دوی به سلګونه زره څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي تر څو دغه بهیر وڅاري او د دې بهیر د شفافیت څارنه وکړي. که چیرې په دغو انتخاباتو کې یو ار بیا د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ګوند واکمن سي نو دا پوزیسیون ډلې به څه غبرګونونه څرګند کړي. احمد تکل په دې مسله او د انتخاباتو په ارتباط پر نورو مهمو مسلو باندې لنډ رپورټ لري په ګډه به سره واورو.
د ترکیې اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره دوی غواړي د ولسمشر رجب طیب اردوغان شپارس کلنه واکمنی ختم کړي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشرۍ انتخابات به له ټاکلې نیټې دوه کاله مخکې د جون په 24مه نیټه ترسره شي. څارونکي وایي اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. د اپوزیسیون سیاستوال او د بشري حقونو مدافع ټولنې وایي چې د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د رایه ورکولو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو پرون وویل چې 519 زره رضاکاران او د سیاسي ګوندونو لخوا موظف څارونکي به د رایه ورکولو 180,000 مرکزونو ته واستول شي. ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسې یو ریاستي نظام پر لور د حرکت په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات صلاحیت ورکوي او دا بدلون به له همدې انتخاباتو وروسته پیل شي. هغه مهال چې له وخت مخکې انتخابات اعلانېدل ګمان کېده چې اردوغان به ګټون کوي، خو نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهمې دورې ته ولاړ شي او حق ګوند بل اوږدې واکمنۍ وروسته په 600 کسیز پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. خو ښاغلی اردوغان تیره شپه ناوخته په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویل چې که په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې پاتې راشي نو د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي. اردوغان د بریا په صورت کې خپل نوی پلان هم اعلان کړ او ویل چې د وزارتونو شمیر به 14 تر کم کړي. هغه ویل د د صدارت پر مهال وزارتونه ودیر شو د 26 تر کم کړل او اوس به 10 نور هم تر کم کړي. اردوغان زیاته کړ چې د نوی سیستم له عملی کېدو سره به په ترکیه کې بیوروکراسي راکمه شي. د اپوزیسیون له ګوندونو جوړ ملي ائتلاف چې په هغو کې سیکولر جمهوری غوښتونکي ګوند هي اړخی منځلاری جریان چې د ښه ګوند په نوم یادیږي، سعادت اسلامی ګوند او دیموکرات ګوند شامل دي، درې کاندیدان لري. همدارس د کوردانو پلوی جریان د خلکو دیموکراتیک ګوند خپل زنداني رهبر سلیمان دمرتاش د کاندید په توګه اعلان کړی دی.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو به د یک شنبه په ورځ چې د ترکیه انتخابات دي زموږ له خبرونه تاسو خبرونه او رپورټونه اورینو په دغه ورځو کې را سره اوسې زموږ په پانه هم لطفاً ګوري کده ترکیه د انتخابات سره علاقه لري زموږ د پانه آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن کرا لور پیدا شوی ده او د نیوزیلند صدر اعظم په کور ناست ده. جسیندا اردن د نړۍ دوهمه داسې ښځه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کولو په وخت کې ماشوم شوی دی. د نیوزیلند صدر اعظم د لور د زیږیدلو خبر پرون په ټویټر خپور شو. د نیوزیلند صدر اعظم د لور پیدا کېدو له امله شپږونی رخصت اخیستی او په دې شپږونیو کې چې جسیندا اردن شکیږي بیرته دفتر ته ځي د هغې مرستیال وینسن پیترز به کارونه پر مخ بیایي او د نیوزیلند د سرپرست صدر اعظم په توګه به کار کوي. جسیندا اردن 8 کلنه ده او دای اول ماشوم دی چې د زیږیدو خبرې دی پخپله د پنجشنبې په ماښام پر ټویټر له خلکو سره شریک کړ. اردن تیر کال په نیوزیلند کې عمومي انتخابات وګټل. په نیوزیلند کې د قوانینو له مخې هغه ښځې چې په دفترونو کې کار کوي یا رسمي وظیفې لري د ماشوم د پیدا کېدو په وخت کې د شپږونیو رخصتي اخیستلو حق لري. د نیوزیلند صدر اعظم ویلي چې سره له دې چې د شپږونیو رخصت ده او په کور کې بل خپل ماشوم سره وي خو په سترو پریکړو کې به ونډه اخلي او وخت نا وخت به د خپلو دفتري کارونو څارنه هم کوي. دا په نړۍ کې دوهمه ښځه ده چې د صدارت پر چوکۍ د کار کول په وخت کې لور پیدا شوی. د تر دې مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو په نړۍ کې اوله ښځه وه چې د دولت مشرتابه په وخت کې ماشوم پیدا شوی و. دی رادیو اوریدونکو تاسو د جامیکا د یو سندرغاړي باب مرلی سندرار وده نو وومن نو کرای. اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته خبرو خو سملاسي څو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم پر اتسواته د شمیره باندې راته رسیدلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکو نادر له خوست لیکلي د افغانستان حکومت باید د سولې لپاره د افغانستان د علماو او قومي مشرانو او ځوانانو څخه کار واخلي او د ده په نظر بیا سولې راتلای شي. محمد نعیم طلحه له هلمند لیکلی دی چې زه دا نظر لرم چې سوله هغه وخت راتلای سي چې قرآن د قانون په توګه عملی شي. یو ول اوریدونکی محمد قاسم بالکل په یو جلا مسله باندې پیغام راسته ولې محمد قاسم ځواک د هلمند خلی کلی پاره پای هی ودونو کې کده افغانانو ژوند شو د خو په ایران او پاکستان کې د افغانانو ژوند ډیر خراب دی نو حکومت باید دغه ستونزه حل کړي زنه ایم خبره چې د دل نظر دغه مسله د سولې سره څه ارتباط لري څومره ارتباط لري دا او ستاسو خپل نظرونه ازادي رادیو په دې کې نظر نه لري اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام او رساله در تخبرو خو په یاد ولري چې تاسو که زموږ ته هر خبرونه علاقه مندان یاست که غواړئ چې زموږ خبرونه چې په رادیو کې خبرې سوي دي تاسو خیر سوي دي یا در څخه تیر سوي دي بیا له سره واوري تاسو کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه ته ورسی او زموږ پر ویب پاڼه دغه رپورټونه او دغه مطالب د سره واوري او که په فیسبوک او ټوئیټر باندې یاست تاسو د ازادي رادیو د فیسبوک او ټویټر پانی پیدا کولای سي او کولای سي چې بیا دغه لارې څخه خپل په زړه پوري مطالب د نورو دوستانو او ملګرو سره شریک کړي او د ورځې خبرونه ورسره شریک کړي نو د ازادي رادیو په پانی ته ورسي ازادي رادیو .com د دې ځای څخه بیا زموږ نورې خبرونې اوریدلی سي فریبا ظاهر پر لار وه دغه دی راورسېده اوس به د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي
تیر شپه په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت یا لاس انجینران او د دې شرکت شلتنه ساتون کې د وسلوالو کسانو لخوا تشتول سوی دی د کندهار د ولی وین داود احمدی ویلې دی چې دا پېښه د کندهار د سپین بولدک څخه تر شورابک پورې پر غزیدلې سړک باندې سوی دی چې دی وی د دې شرکت ساتون کې له مقاومت پرته وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوی دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې دغه کمیسیون د دارلن شاه مشر ژر تر ژره معرفي کړي د دغه پوست له شاوخوا یې وکړ رئیسي سرپرست اداره کوي ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش څوارلس مشکوک کسان یې په پلازمینه انقره کې نیولی دي چارواکي وایي دغو کسانو د جون په 24مه نیټه په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي بریدونو پلان درلود روسیه د کوریا په ټاپو وزمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره د کار کولو د دوام ژمنه وکړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه او د اوکراین حکومت نور دیرش روسی قانوني کمپنۍ او څوارلس افراد په خپل هغه تور لیست کې شامل کړل چې د مسکو لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ په نتیجه کې بندي زور باندې لګول شوی و
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو ته ورجاست ازادي رادیو په دې خبرونه کې ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درته لرو
ستاسو لا پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خټه ډاکټر صاحب اشرف غنی د یوه د پاره بیا وربند تمدیقي د دې مبیر حرکت کوو نو موږ غواړو پر طالبانو ورونه باندې راخو چې تاسو د ویمې اشتي وخت ورکړئ چې دا وربند تمدیق شي ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو مخته روان دي چې د سولې ځغه کړی دي چې هر څوک ټول کارواج د یلمنه ته ورته نقل سوي دي ورغړي د کابل کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی دلیدی هغه یو امیاش دغه ورباتم دکی بیا زکه جیر جیر ولس بشاته از ما فکر سره ټول ولس د اشرف غنی تر شا وګریزی او از ما فکر طالبان به منځنی شي نو زموږ د هله کو طالبان ورونو مل راخو چورونو دغه وربان ته چې دوی میاش وغځوي زکه چې د اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی مخ ته ولاس یو امیاش نو موږ دا وایو چې د توس د بزګر د کښتګر د ملا د سید د ټول سر خلاصوي دي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ولا غواړي او واقعي غواړي او واقعي غواړي موږ طالبان ورونو راخو کته چې چیرې د ملت اساسي توپ کوي دا غا سوله حکومتي راي وکړي چې اتفاق وکړي چې د انتخاباته لپاره خپل اساسي وټاکي چې تاسو کچیر ګټونکو سولاس خدا ملت بستاسي او کده بایلونکو سولاس نو بکلا کښنی و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو اوریدونکو په خبرونه کې ورسره څو دقیقې فریبا ظاهر سره په پاته سو دا به د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کړي تاسو ته وخت غواړم
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او پیرزوی نیمو منی دوستانو لکه چې تاسو ته هم معلومه ده تیرونی د افغانستان خلکو په ټولو لوی او کوچنیو شهرونو کې او د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د اوربند پترس کې د اختر ورځې په پوره امن او خوشحالي سره تیر کړي ټول افغانان وښوده چې دوی په خپل هیواد کې سولې ته ترجیح دي او د جګړو له ټولو خو غواړي چې نور له جګړو لاس واخلي او هیواد ته سوله راولي تیرونی د ازادي رادیو په پیغام سپټون د اسکا کې هم تقریبا ټول هم دا غوښتنې او د سولې هیلې وی چې مشتره رسیدلې دي زه هم غواړم په امانت سره د عامو افغانانو غوښتنې د همدې پروګرام لاره ستاسو سره شریک کم په پای کې به د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې هم په همدې تړاو وورو چې د ولس د دې غوښتنو په جواب کې کړې دي لمړی به ستاسو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زاجی بلاد کراچی د افغان کمپس خبره کوم مولدا اشرف غنی صاحب او د طالبانو د مشر حبیب الله خانزاده په د وسنی وربند باندې ډیر زیات خوشاله سو بلکې زموږ یو اختر لاس اختر کړه او موږ څه نه کړی دی هغه زموږ په ټول زخمونو دی پټی شو ولا الله پاک دې نور امر ته خیر او اجر ورکړي او خصوصا د شیخ حبیب الله خانزاده څخه دا خاص کوم چې الله پاک جل جلاله وی لی دی چې د یو انسان ځان کتاب بچاو کړي د فرای انسانیت ځان دی بچاو کړي د الله په خاطر دا وربان نور هم پسې غوښکا او نور هم کډ نور نه کم سه کم چې د وربان په وخت کې چې یو 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 مسلمان نه مړ کېږي د مسلمان ژوندۍ بچاوي کړې به هم الله پاک تا وایي زر کې او د سولو خیر ناری خو ټول په سترګو به موږ وهلی خو لیکن سولو خیر خو موږ ولې د اختر په درو ورځې کې موږ تاسو ښه شخصه ډیر خوشاله یو اشرف غنی تاسو ښه ډیر خوشاله بلکې د ولایتي چارواکو څخه خیر چې موږ سونه زبرې بلې اغا جر موږ د الله تعالی غواړو ستاسو څخه نه غواړو په تلويش کال یا په دیش کال یا خصوصا په دا ولس کال کې او د ازادۍ راډو هم موږ ډېر منندې او ازادۍ راډو حالات دا وایي چې ما پر کم د خوارانو غریبانو دغه خاص دغه ماجرو دغه در په دره او غانانو د یو چا تر غوږو پورې رسوي تاسو نه مالا اجر درک او د موږ بیانونه خیر دی چې موږ تعلیم او ته هم نه یو ان ان پر خلګي یو خبرې چکو بدن ممرز دي خدای زموږ د زړه درد دی زموږ یو پریاد دی زموږ یو د زده چې بس ته د خدای په لحاظ نور دا وغاژ موج دی نور رحم وکړه د الله په خاطر نور پر د الله څخه وډیرې زه د سخت ورځې څخه وډیرې چې یو انسان چې د څلور خبرو جواب ورنکې په شبه دی وځي څخه مری نو هغه دی خو کې
محترم وروره د ازادي رادیو ژمنه ده چې ستاسو ستونزې او ژغ تر چارواکو ورسوي چې د امکان تر حد وکولای سو ستاسو ستونزې راکمې کړو دا پروګرام د همدې لپاره جوړ دی او په همدې دلیل چې سوله د ټول افغانانو غوښتنه او اړتیا ده نو دا پروګرام د همدې سولې ژغونو ته ځانګړی کړی دی ورڅو د نورو دوستانو غوښتنې هم اورو
السلام علیکم زه ازادي رادیو ته یو پیغام پریږدم فایده وکړي چې مو پیغام خنیات د عمله دا نشر کی ایمو پیغام دا غای چې زه په ډولو جنبو دا غاخم هم په تلیفون باندې هم په حکومت باندې چې د خدای خاطر وکي په دې ملت باندې ورحمهږي په دې هواد باندې ورحمهږي په دې بیوصلا ملت باندې ورحمهږي څومره وینا تعالی شو دا څلوي کوله دې بیوصلا افغانانو وینا تويږي باقی نرا دې الله په خاطر دې قران په خاطر د کوانډو راندو په خاطر دی اتیمونو په خاطر او د دې زوریدلې ملت په خاطر د اوربان ماکه ویلې په خپل منځو کې سلام راکوي طالب نه ملي وردو ور دی ملي وردو دی طالب ور دی دا ټول یو کلی ول یو قوم دی یو مسلمان دی یو مهواد دی ویلې د خپل ولن امر کوي ویلې د خپل ځمن امر کوي ویلې د خپل وطن رنگوي نو زه دا سیایم چې دا اوربان چې دی دا تمدید کوي والسلام علیکم
سلام علیکم از مجید یم از زابل د ولایت خاک افغان د ولسوالی وسیدم کیم د دې سولې په اړه باندې تاسو ته یو نظر درکو خدای دې وکړي دلته یو 200 سی یو نیم سل کسان ناشي ټول دې سولې په اړه باندې د مجلس د خبري تودی سره روان دي د تاسو مشرانو له دوه طرفو غواړو چې خدای دې وکړي دا سولې سره دایمي شي
سلام علیکم. زه قاضی الهی دی لوګه ولایت برکی برک لسوالی دی مومند دی کرینه تاسو ته مخاطبم. زه له ګرانو ورونو طالبانو نه او د خپل اسلامي دولت نه غواړم چې دا قربان خدای وکړ چې نور هم تمدید شي او دا د اختر خوشحالۍ چې موږ تېرې کړې همداسې نور خوشحاله هم په خپل ځوان کې سره تېرې کړو. له دواړو جانونه به دا هیله لرو چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ نور دا ملت مه ځوروئ او قربان تمدید کړئ. د طالبانو جهادي رهبران هم دا هیله کوو او د دولت نه هم نور نو موږ ملت نور مه ځوروئ او موږ مېرې ځورونه نور زور نه لرو. السلام علیکم.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ حامدګل خبره کوم. ځکه چې طالبانو پنځیز دا درې ورځې و نو موږ پر نړیوالو باندې او د افغانستان پر ټولو مسلمانانو او مشرانو قومي سپین ژورو باندې غږ کوو چې ژر تر ژره دې دغه اوربان وغځول شي او د سولې غږ دې ول شي په ټوله اسلامي مملکتو کې او په ټول افغانستان کې. نو موږ دا هیله کوو چې زموږ خلک ډېر حرام ژوند وسکوي په هر بازار کې. طالب حکومت سلام
ولا السلام علیکم. زه خالد د پکتیکا ولایت د ګرمور شمینه سره خبرې کوم. چې دا اوربند ډیر خوش ول دا اوربند هیله لرم چې وغه دیږي د ټول دولتي چارواکو نه دا هیله لرم چې دا اوربند وغه دی او د مجاهدی نورانه نه دا هیله لرم چې دا اوربند وغه دی. دا ما په هم ضرور نشر کوي پراتلم کې خبرونه کې. والسلام.
زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د مرغاب د ولسوالۍ څخه او د پنیرک د خریې څخه د طالبانو د مشر شیخ ملا هیبت الله اخوند او د حکومت د ښاغلي مشر اشرف غنی څخه بلکې د دواړو څخه یوه دنیا مننه چې د افغان ملت په درد یې ځانونه خبر کړه او یو شایسته اوربند یې وکړی. داسی اوربان چې ټول طالبانو او ملي اردو او فلسطین او محلي فلسطین یو بل ته غاړه غړی سو او روغبړونه سره وکړه او یو بل ته میهمانی وکړي او توفی سره واکړي او سره وی جړل او د اول لسکال جنگ جګړې انات او بغض یې د سل فیصد څخه ولس فیصد تر کم کړي. کو یو خبره داده چې د سلویش کال د جنگ ترخه به موږ څنګه د درو ورځو په صلح هیر کو. نو ځکه غواړو چې اوربان اوړشي او د دایمي صلح خبرې ښه توندې شروع شي. نور نو مولوی عبدالخالق د یو تلپاتې صلح په هیله او ارمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. د منطقه یو حکومتین او طرفتین ته دواړو ته د اختر مبارکي وړاندې کوم او هیله لرم چې د همدې صلح او اوربندیز په ورځپو کې د صلح او رامیت دواړو طرفونه پام او احترام ولري. په دې هیله چې د افغان ولس د زوړېدلې ملت پر پټن باندې مرحم شوي دی نه مرګ وجوړوي او هیله ده چې صلح وکړي. که صلح ونه کړي نو دوی به د ستړیاو مشکلات سره همیشه د پردیو په خدمت کې ژوند د لاسه ورکړي. په دې هیله چې دا پیغام بیا نشست.
السلام علیکم. زه بخت الله ولی د ننګرهار ولایت داچین ولسوالۍ نه تاسو سره خپل سلامونه او د اختر مبارکي ټول وطنوالو ته وړاندې کوم. د طالبانو د دغه تړون موږ ډېر خوشحاله یو او د دغه دولت سره د جوړې او د دغه د بندې په خاطر باندې چې دوی مبارکي وکړه او یو بل سره د نږدې څخه وکړه. نو موږ ټول عوام د افغانستان ټول وګړي په دې باندې خوشحاله یو. د طالبانو د مشر نه ډېره زیاته مننه کوو او د خصوصا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه ټول دولتي چارواکو نه ټول هغه امیرین د طالبانو مشران چې دي د ټول موږ مننه کوو او خدای دا وکړي چې دغه سوله او دغه ثبات دوام وکړي. موږ ټول ځوانان دې ته لیواله یو. ډېره مننه کوو د ټولو نه د سولې په هیله. وسلام.
السلام علیکم. زه موږ ډېر خوشحاله یو. ډېره خوشحاله چې موږ له سترګو څخه وښکې را روانې دي په دغه کار باندې چې طالبانو او افغانانو او د افغانستان حکومت خپل مرزو کې وکړه او ډلبندي وکړه. نو موږ کولای چې کدی مته وژل کېږي افغانان دي که دولت وژل کېږي افغانان دي، او تر څو پورې به موږ پردي په اشارو باندې خپل ځانونه ور نو خپل کورونه ورانو. زموږ ډېر افغانان که په طالب کې چا زوی مري که چا ورور مري که هر څوک مري افغان دی، که مورې کونډګي هغه افغانه ده، که هغه ښځه کونډګي افغانه ده، که چا بچی تینېږي هغه افغان دی. دا ډېر بېساره اقدام دی. هېڅ موږ د دې کار ته فکر نه وو، او نن چې د دې کار موږ خپله شهیدان یو، موږ ډېر خوشحاله یو. خدای دې وکړي چې تل لپاره دغه سوله او امن په افغانستان کې وي، او دغه جنګونه بدبختي دغه مشکلات زموږ د وطن او د دې خاورې نه ختم شي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالتوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې یم. زموږ دولت د افغانستان حکومت ته دا درخواست او دا فرښتې صحیح ده، ان شاء الله طالبانونه چې د افغانستان د حکومت سره صلح رامنځته شول د ځان اعلان شو چې دې چې دا امتیاز واخلي. خو د افغانستان حکومت دې چاپي چې بېګناه خلک یې غونډ کړل، بېګناه خلک یې غونډ ونیول، بېګناه خلک یې ګیرتل. ګناهګار که یو کس یې شل کسانو سره بېګناه مړه کوي، که ګناهګار لس کسان یې شل کسانو سره بېګناه مړه کېږي، شل کسانو سره همدا کسان دي نیول کېږي. الله دې وکړي چې دغه چاپي چې کومې راځي دي زموږ علاقوله دغه چاپي چاپوله خاتمه ورکړي، او انشاءالله په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي. وسلام.
د دواړو سیالو ډلو څخه دا غواړم چې د خدای دپاره د دغه کوچني اختر پروي سره او د دغه شوال د میاشتې پروي سره چې د حج پر جت پسخیره روان دی، چې نور د جنګ و جګړو څخه لاس واخلي، افغانیت مختاره کوي، او پر یوه اسلام و اتفاق و اتحاد باندې خپل یووالی وکړي. الله جل جلاله دې دا غمیزه د افغانانو د سره څخه پورته کړي.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه. خدای پاک دې نور په افغانستان کې سوله راولي، نور د جنگ او جګړو څخه ستړي شي. سوله د انسان ژوند ته ښکلا ور په برخه کوي.
الو السلام علیکم، خپل درانه سلامونه نیکی هلی در راځي ازادي کارکونکو ته اوریدونکو ته زړه کوم سلامونه وایم. تاسو سلام د ترکیې څخه مزاحمت کوم، بشیر احمد کریمی د فاریاب ولایت نه شرم تګاو دوه سوالین. نو موږ دغه د طالبان د وربان مبارک د ډیر څه نیک عمل وو، اما کاش کې څه لا غځېدل وای، چې بلکې د خلکو زړه سره نږدې شي وای، او دا مثبت کار و چې دواړو طرفو څخه صورت ومنډې. نو موږ هله د دواړو طرفو ته محترم اشرف غنی صاحب څخه او محترم مولوی حبت الله څخه نو دا مهله ده چې دا وربند دی، نو کې بیا هم وغځي اغلن که درې میاشتې نه سي درې هفتې خو دې وغځي. نو ډېره مننه خپل درانه سلامونه و ټول د افغانستان ملت ته، د اختر تیر شوي اختر مبارکیم ټول افغانستان مظلوم ملت و دولت ته وایم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد صادق خوشحال خدمت ولای د کډیکلو سره زمناور سم سره کرپای کیم. موضوع مدا د طالبان باید سوړ وکي، یعنی نورم دا ور باندې وکي، او دوهم موضوع مدا د چې دا به مشرک څه سری چې د سفنام چې سره یو خبرونه جوړه چې سړی کولای چې د یو ولای سره په بلوي سفنام کې د ویو سوالي سره په بلوي سوالي سفنام کې نه شي کولای.
السلام علیکم، د ما پیغام دا ده چې مقصد د درې ورځې ډېرې ښې تېرې شوې دي، اختر سوله وه، باید چې دیني علما قومي مشران په هر ولایت کې د هر ولایت طالبانو سره وګوري، او دا جنګ بند کړي. اشرف غني وایي چې زه امریکایان باسم، خو چې امریکایان باسي نو بیا جنګ ته څه ضرورت ده؟ ورمخکې دي چې ټول علما او مشران دې قومي مشران دې ټول ورمخکې چې دا جنګ دې بند کړي. نور دا څه بدبختي سوله بس، دا درې ورځې څومره ښې تېرې شولې، څومره ښې ورځې وې بس وروره، دغسې د دې عمر دپاره دې دغسې جنګ بدي راولي بس وروره؟ چې امریکایان وځي نو جنګ ته څه ضرورت ده؟
سلام او احترام، مستغنی په لاین کې مزابل شاهجو څخه. سوله اوربند د ټولو هیوادوالو ارمان دی، او الله تعالی ته دعا کوو چې په ګران هیواد افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې پرښتې هم د اسمان په سطح آزاد آباد سوکاله سرلوړی او پیاوړی افغانستان ولیکي. وسلام.
مننه وروره ستاسو له پیغامه، دا هیله د ټولو ده. نو راځي ستاسو د همدې غوښتنو سره هم مهاله د افغان ولسمشر څرګندونې واورو، چې د سېشنبې په ورځ یې له هلمند تر کابله د ولسي حرکت له غړو سره د لیدو پر مهال وکړي. البته د دې خبرو یوه برخه به په ګډه سره واورو چې ولسمشر د ولس غوښتنو ته څه جواب وایي.
سوله
یوازې د ولس مختنه نه ده، سوله د خدای جل شانه هو امر. راځو څلور مشخص و مادي زوته. ماده اوربند اعلان کړی د طالبان نیمانی یو کال دپاره زه مطلق تیار. دا څه ده؟ که غواړی چې په دښته کښېنی زه تیار یم چې په دښت کې، که غواړی چې په ورشو کښېنی په ورشو کې، که غواړی چې خرقې شریف کې کښېنو خرقې شریف کې به کښېنی. دا وطن دې مو کور دی که نه ده؟ که کور هم ده نو ولې پردي ځای کې غواړی؟ دوم آدرس غواړی زما آدرس څوک را سره کښېني؟ مولوی صاحب رحمت الله را سره کښېني، راسي را سره دې کښېني بی له قید و شرطه. امون دا دود و دستور ده که نه؟ د جرګې دود همدا ده که نه؟ ده نرخ همدا ده که نه؟ ده که ده دا ما وړاندیز چیرې تیار ده چې ما سره کښېني؟ ما سره او ډاکټر صاحب عبدالله سره کښېني. مولوی صاحب یو ورسره راسي دوه په دوه کښېني، که نور غواړی چې په بل سطحه کښېني بل سطحه به باندې کښېني. آدرس دې مشخص کړي، اما آدرس د افغانستان د ولسمشر آدرس ده. یو تلیفون لرې یم، یو آواز له تاسو نه لرې یم. درېیمه خبره، سوله به نتیجې ته ورسوي. راسئ چې بین الافغاني سوله وکړو. دا شر مه راوړئ چې افغانان د دې قوت نه لري چې سوله راوړي. دا درې ورځې کښې مو ښودله که نه؟ ټول ولس یو ولس ده که نه؟ ټول ولس په ګډه لمونځ وکړ که نه؟ ټول ولس چامنه کړل؟ عسکر د افغانستان غېږه یې ورکړله که نه؟ طالب غېږه ورکړله عسکر ته که نه؟ نو خطره واضح ده چې موږ باید سولې ته ورسو. سولې مذاکرات په څه باندې غواړئ؟ هر مطلب چې د تاسو د تقسیم وړ ده او یا تاسو د تشویش وړ ده، راسئ چې مذاکرې باندې کړي. ما ویلي دي چې کوم مطلب باندې بحث نه شي کېدی، اعلان مې چې وکړ څو میاشتې مخکې. همدا و چې هر شی چې تاسو ته په درانه په قدر درته ګورو نن درې برخې. لومړی تر ټولو د افغانستان ستر ولس ده چې تاسو ناست یاست. دوم طالبان دي، دریم د دولت ده. راسئ چې په کښېنو یو ټغر باندې کښېنو دا مسایل حل. او څلورم دا ده چې اوږدمهاله طرحه غواړئ چې څنګه یې تطبیق کړو او بهرني دې له افغانستان نه ووځي. اعلان یې ونکړئ ما پر په ملاتړ باندې چې حاضر دي چې ټول باندې کښېنو. قصه خپله موضوع کښې جوړه کړې ده، باید موضوع ته تغییر ورکړو، باید فکر ته تغییر ورکړو. که فکر ته تغییر ورکړو هر شی به انشاءالله تعالی حل کړي. د انتقال په دوران کښې ما یو کار ومنل کرزي صاحب ته چې خارجیان خارجي عسکر درته وباسم. له سل زره نه ډېرتر مې درته ونه ویستم، نو څو زره خو دومره مشکل کار نه ده که موږ نتیجې ته ورسو. او که له نړۍ نه مرسته غواړو، مرسته په دې راسي چې اول خپله ځان جوړ کړو. دا د خدای اوبه، دا ځمکې، دا قانونه، دا موقعیت، دا ټول موجب د دې ده چې موږ په خپلو پښو درېدلی شو. څو کاله م په کار دي، مګر که امنیتي که سوله یي هر بل شی یې کوم. نو ما غوښتنه درنه دا ده، لاړ سئ طالبان، په همدې رقم چې ماته راغلي برته ماته ځواب راوړه. ځواب راوړه، تاسې یې راوړه. اکثریت څه ویلي؟ ویلې طالبانو قمانداران سوله نه مني. قمانداران راغلل یو بل سره کښېناستل که نه؟ فیصله د طالبانو وه که نه؟ فیصله د دوی وه که درې ورځې اوربند مني، ولې یو کال اوربند نه مني؟ ولې تر پایه اوربند نه مني؟ که درې ورځه کښې شرعي جواز لري، نو یو کال کښې څه ستونزه ده؟ درسته ده که نه؟ که یو وار په دې باندې راغلو چې علما کرام ته مو ویلې هو، علما کرام متفقه فتوا ورکړله که نه؟ ما سبا یې ومنله که نه؟ اوس دوی ومنله که نه؟ مانا یې دا ده چې نیت هم شته، اراده هم شته. اوس راسئ چې لاره برابره د ولس اجماع د سولې باندې شته. د سولې مواد موافقتنامه باندې بیا باید اجماع برته واخلو چې ټول په کښې شامل اوسي. دا هم غوښتنه ده، دا د ولس اواز ده. او که یې ما سر غوړ په سترګو همدا سر به زه دغلته مې وکړه. ولسمشري په دې ارزي چې دی لوندي، ولسمشري په دې ارزي چې موږ اولاد تمامه ورځ بې تعلیمه پاتې سي. ولسمشري په دې ارزي چې هره ورځ دوه سوه جنازې کورو ته لاړ سي. زه د ولس په ارادې راغلی یم، په کوم خارجي تانک باندې نه یم درغلی. تاسې را یې راغلئ. فصل من جای رای را پلند کنه. خبر داده انتخابات هم خوب بخیر راستی انتخابات پیلی گرده بود گرده بانده باید نتیجه تا ورسی کو تخبر درد سن کرد ایلاجه بود او دا واضح سوله که نیتی قوت ستا امنیتی و دفاعی قوان به تاس خبر بچی دروی خودل تا افغانستان بانده می نلر زبیا هم دزلل کنم نمانه نکو تاس تشریف را ورد بیام برتاوه هر چهره تل تاس وارلیز لارسم او سولی بانده او بگیگم زب خدمت تل دیوی افغانستان او زوندهی دیوی دی سولی کاروان
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د وینا یو برخه و چې د سیشن به پرازی له هلمند تر کابل د ولسی حرکت له غړو سره د لیدو پر محل وکړي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
I'm so high.